سهار فروغ قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې روانې هڅې ګړندې کړې. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. ولسمشر اشرف غنی وایي چې زموږ ګاونډیان دي د افغانستان د سولې په اړه نور فکرونه نه کوي، او د برتانیا چارواکو ویلي لدی وروسته به کښته په هرمز تنګ کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کیږي. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې مو یو وار بیا هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټې وروي. د چک جمهوریت پوز څلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولې دي. او د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري یو شمیر کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې ګټورې وي. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره پرون له ټلیفوني خبرو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی چې د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د ټلیفوني خبرې وروسته راغ کیږي چې ښاغلی غنی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له واشنگټن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال وویل دی د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. دا چک جمهوریت پاو سلور کسان د یو افغان کمانډو د وهلو ټکولو او بل اخره د وژنې په تور نیولې دي. دا چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته وویل چې دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي. دا وحید الله خان په نوم د افغانستان د کمانډو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شوی و چې د افغان ځواکونو له منځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې د توماش پروخاسکا په نوم چکی سرتیری وژلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي. دا چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر متنار تیر کال د وحید الله خان په وژنه کې د چکی سرتیرو لاس لر رد کړي، خو دفاع وزارت پرون په دې اړه تبصرې ډډه وکړه. چک جمهوریت اوسمهال په افغانستان کې 315 سرتیری لري. په تیرو 13 کلونو کې د دې هیواد 14 سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. په خوست ولایت کې د سلو خونځوی لپاره د ودانیو درغونې کار پرون پیل شو. سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ودانیو درغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د خونځوی دا ودانۍ د 540 میلیونه افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې ډېرې دا ودانۍ په لرې پرتو سیمو کې او تر ډېره د نجونو د خونځوی لپاره رغول کیږي.
تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
د خوست د پوهنې ریاست وایي اوسمهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 30 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېرو لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نامنویو له کبله بندي او یا هم ودانۍ نه لري. د امریکا حکومت په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمیر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې د اعدام په محکوم شوو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم د روان ډسمبر میاشتې له پیل عمل شي. وروسته له دې چې په 2014 کال کې د زهر لرونکو پیچکارۍ په وسیله د یو محکوم بندي د وژنې هڅه ناکامه شوه، هغه مهال ولسمشر بارک اوباما هدایت ورکړ چې په دې طریقه د بندیانو د وژنې په برخه کې د لسره غور وشي. د امریکا د عدلي وزارت د دې سیلون له بشپړېدو وروسته وسوای چې پر محکومو بندیانو د اعدام د حکم تطبیقول بیا پیلېږي. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ویلي د عدلي وزارت بل قانون سره سم د جنایتونو د قربانیانو او د هغو د کورنیو لپاره د هغو احکامو تطبیق عملي کړي چې قضایي په اړه پریکړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي باور لري چې اعدام باید د نړۍ په هیڅ ځای کې عملي نه شي. وروسته له دې چې محکمې پرون د اوکراین له پخواني ولسمشر پیټرو پروشینکو څخه د هغه د کښتۍ جوړولو د فابریکې د پلور او پیر په قضیه کې پوښتنه ګریګنې وکړي، څلورو کسانو د هغه پر موټر حمله وکړه او یو تن د موټر سر ته ورپورته شو. دا پیخی په ویډیوي تصویرو کې د پروشن کو ګردان لیدل کیږي چې یو تن د موټر لسر راخته کوي او هغه پر ګردانو سپری پاشي. یو بل ساتون کې په داسې حال کې لیدل کیږي چې د چترې په وسیله د برید کوونکو کسانو پر وړاندې د ځان دفاع کوي. وروسته لاس او ګریوان وهل ټکول پیلېږي او د پولیسو له رارستو وروسته برید کوونکي تختي. په تصویرونو کې هم دا شان شاوخوا نور کسان خودل کیږي چې نارې وهي پروشن کو رکشه. پیټرو پروشنکو په اپریل میاشت کې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د وسنی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر وړاندې ماتې وخوړه. او د امریکا سنا د دې هیواد د پوز یو جنرال مارک میلی د دې هیواد د ټولو ځواکونو د راتلونکي لوی درستیز څوکۍ باندې تایید کړ. میلی به د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي د چا د کار دوره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. خبرونه ملازادې راډیو نه باوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. کابل واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړې. په عین حال کې افغان ولسمشر پرون ګوانډیو ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د سولې په اړه نور فکرونه نه کوي.
اوس وخت دې ده چې موږ ټول ګوانډي په دې نتیجې ورسیږي چې یو باثباته افغانستان، یو روښانه افغانستان، یو وایزت افغانستان د دوی په ګټه.
نظام الدین قیصاری د ملی پاتون پوخنه قومندان وای د سفیدای کسان لري چې حاضر دی پر جنرال دوستم ځان وشون کی حمله وکړي. نو مولای چې د جنرال دوستم یو پوخنه نګدی کسو اوس له هغه سره په اختلاف کې ښکیل دی. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. دا به مووري چې د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خپرېدو ته په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې برتانیې ویل دي وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګ کې د سمندري ځواکونو لخوا بدرګه کیږي. کور کلی ونیس پروګرام او د ښځو لپاره د ازادۍ رډیو ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ هم مهیروي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندۍ کړي. دواړو لورو پرون په یو ګډ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان له لوري د مرکچی پلاوي د غوره کولو په برخه کې هم پرمختګ شوی. نور جزئیات به له احمد تکل نه واورو.
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویل دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړي.
در حال حاضر یکی از مواردی که روش کار شده مسئله تعیین حیات است.
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکچی پلاوی ټاکل دي، هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي. زموږ هڅه به دا وي چې مرکچی پلاوی دا ځل توپیر ولري، مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري. تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړی قاضي محمد امین وقاد وایي افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبینی او خوشبینی شته دی نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپله امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراسه غور نه کړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه و ځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغانی خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که زموږ ګاونډیان د سولې په اړه نور فکرونه کوي نو د ده په وینا د افغانستان توره همیشه چمتو ده. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل چې زموږ ټول ګاونډیان باید په دې پوه شي چې سوله ییز او باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د پاکستان د صدراعظم سفر واشنگټن ته او هلته د امریکا د ولسمشر او د پاکستان د صدراعظم په څرګندونو ارګ د سپیناوي غوښتنه کړې وه. نوموړي همداشان افغان میرمنو ته ډاډ ورکړ چې د کیبل او پدرو وهلو وخت نور پای ته رسیدلی او د ښځو په وړاندې به دروازې ونه تړل شي. واصل وصال له کابل د ولسمشر غني د څرګندونو نور حال راکوي.
افغان ولسمشر وایي افغانان با عزته سوله غواړي، خو که څوک بل فکر کوي نو زموږ توره هم تل تیاره ده. محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په نورستان، لغمان، کونړ او لوګر ولایتونو کې د پرانستل شویو پروژو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې زموږ ګاونډیان باید نور دې پایلې ته رسېدلي وي چې باثبات افغانستان د دوی په ګټه ده.
اوس وخت دې ده چې موږ ټول ګاونډي په دې نتیجې ورسېږي چې یو باثبات افغانستان، یو روخانه افغانستان، یو بایزت افغانستان د دوی په ګټه ده. که څوک بل فکر کوي ای موږ توره همیشه تیاره ده، اما موږ سوله غواړو او بایزت سوله راتلونکې ده انشاءالله.
ښاغلی غنی دا هم ویل چې له ګاونډیانو سره د سولې په برخه کې هر ډول همغږۍ او همکارۍ ته چمتو ده. ولسمشر په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستۍ او بریدونو ته په اشاره سره وویل په داسې حال کې چې سوله راتلونکې ده، وسلوال مخالفین ولې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره که اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د پایلو له جنجالي کېدو وروسته سوله نه وای کړی نو دا هیواد به په وینو بدل شوی وای. نوموړي د ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړه او له وسلوالو طالبانو سره په تیر کوچني اختر کې شوی اوربند د سولې دروان بهیر په لړ کې لوی پرمختګونه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي دي چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیاوې ورته برابرې کړي. نوموړي چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو هڅو خپله پاکستان ته زیان اړولی او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. افغان ولسمشر په نننۍ غونډه کې دا هم ویل چې افغانستان نور شاته نه ځي چې بیا دې افغان مرمنې په کیبل او لخت وول شي.
هیله ده چې معلومه سوی چې اوس په خپل دود و دستور په خپل اسلامي او ملي عقایدو باندې تاسو ته دروازه خلاصه سي او بیا به تاسو مخکې څوک دروازې نه تړي او نه به کیبلونه راځي.
خو د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غني نننۍ څرګندونو ته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې د ودیر صافي غبرګون څه ده؟
د کې شک نشته ده چې اول دوی په قدرت ورسېدل هغه لومړیتوب حق دې ته ورکړی وو چې باید سوله افغانستان ته راولي. هغه اولین سفر پاکستان ته هم، لاهور ته هم، په همدې منظور وو، مګر څنګه چې وینو هغه موافق نه وو او کومه نتیجه یې نه وه ورکړې، او نن دغه ورځې ته یې ورځ رسولې ده چې مخالفین کولی شي څلور انفجاره په یو وخت په کابل مرکز کې انجام کړي په یو ورځ باندې.
خغل صاحب، د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا، پاکستان او نړیوال ټولنې وروستیو هڅو ته په اشاره سره وایي چې خای طالبان د دغه هڅو په نتیجه کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په پانتونونو کې د افراطیت خبرېدو ته په دې ورستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر محصلانو او استادانو ازادي رادیو ته ویلي چې په پانتونونو کې د داسې استادانو کمی نشته چې پر وسنی جمهوری نظام، امارت یا اسلامي خلافت غوره ګڼي. نوریاس نوری په دې اړه یو تفصیلي رپورت لري.
بصیره اختر د کابل پوهنتون محصله په دې پوهنتون کې د افراطیت د خبرېدو یو قرباني ده. دوه کلنه بصیره چې د حقوق د پوهنځي د څلورم کال محصله ده، وایي روان کال دوه ځلې وهل ټکول شوې ده.
د تاریخ پنج ثور اتفاقی که به ما افتیده
د ثور په پنځمه یوې ډلې پر ما حمله وکړه او زه یې وډبولم، او هغه هم په دې خاطر چې ټکری مې له سره یوې خواته شوی و. زه یې د عیسویت په دودولو تورنه او په سوکانو او لغتو ووهلم. یوه میاشت وروسته د جوزا په شلمه یوه ډله چې لختې ورسره وي بیا پر ما حمله وکړه او زه یې د عیسویت په دودولو تورنه کړم. ماته یې وویل چې اسلامی ملک دی او دا مسلمان او او انسان او
اسلامی است، ما ایر مسلمان میسازیم، آدم میسازیم.
د بصری قضیه د هغه افراطیتی و کوچنی بیلګه ده چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د داعش او طالبانو په څیر مختلفې توندلارې ډلې د خپرېدو هڅې کوي. دا ډلې غواړي چې پوهنتونونه ځان ته د جلب جذب پر مرکزونو بدل کړي. دا مسله په اوسني حساس وخت کې چې د افغانستان حکومت هیله مند چې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره به د سولې او جوړجاړۍ وشي، یو ګواښ ګڼل کېږي. په تېره بیا له دې پلوه چې که د سولې تړون وشي، ښایي ټوکېدونکي افراطي ډلې د دې هېواد امن او ثبات له خطر سره مخامخ کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو په کابل کې د یوې افراطي ډلې چې دوی د کابل پوهنتون استادان او درې هم پخواني محصلین نو د نیول کېدو خبر ورکړ. له دې مخکې د ننګرهار پوهنتون د طالبانو او د داعش ډلو لخوا د خلکو د جلب جذب یو مرکز ګڼل کېده. د وروستیو یوې څېړنې له مخې چې د افغانستان په لوړو تحصیلي مؤسسو کې د افراطیت د خپرېدو په اړه شوې، معلومه شوې چې د پښتونکو په سلو کې څلور دېرش د افغانستان د اوسنۍ ډیموکراسۍ او په سلو کې یو پنځوس د اسلامي امارت چې د طالبانو رسمي نوم دی ملاتړ کړی، خو دا یې هم غوره ګڼلی چې هغه د اسلامي خلافت وي. د هرات پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد عبدالوهاب صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې ورته په حزب تحریر کې د غړیتوب بلنه ورکړل شوې وه، هغه ډلې ته چې غواړي اسلامي خلافت واکمن شي.
پونه خوب تحقق آرمان خلافت اسلامي در
دوی په افغانستان کې د اسلامي خلافت د جاري کېدو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لنګېدو خوبونه لرل، او د هغه مسایلو چې د مختلفو دینی روایتونو پر اساس هغه توجیه کول. دا چې ګواکې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی او موږ باید د جهاد او مقاومت لپاره خلک سره سجام کړو،
نیروهای بسیج بکونیم.
حبیب الرحمن نوری چې د کابل د حقوق له پوهنځي څخه فارغ شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په ټوله تحصیلي دوره کې دی د دغه سیاحتو شاهد او انده چې استادانو محصلین افراطیت ته رابلل.
بله، از زمان تحصیل تا ختم تحصیل ما
د تحصیل له پیل تر ختمه پورې موږ له دا ډول موارد سره مخامخ شوی. یو شمېر استادان شته چې د پاکستان په ګډون په بهرنیو هیوادونو کې په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. دوی د هیواد نظام او د خلکو په اړه تقریبا تیار افکار لري او غواړي چې دلته اسلامی خلافت را مستقلی
اسلامی در اینجا به تاسیس شود.
در کابل پوهنتون د څو استادانو او محصلینو تر نیول کېدو وروسته د افغان ولسمشر مرستیال سرور دانش په کابل کې په یو علمی سیمینار کې هم د لوړو زده کړو په مسو کې د افراطیت خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه.
در پوهنتون اگر به جای علم
د وبل په پوهنتون کې که د علم او سیړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او تونلارې ایدیالوژي ونیسي، هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راه کړ شي. مونږ یو ځل بیا استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقي وایي څه چې په ټولنه کې وي د پوهنتونونو پر فضا هم سیوری غوړوي او له نفوذه یې هم پوهنتونونه خوندي نشي پاتې کېدی، خو دی ژمنه کوي چې د کابل پوهنتون کې به هر هغه فعالیت ته اجازه ورنه کړي چې د قانون خلاف او ټولنې ته ګواښ پېښوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو
او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
دوستانو اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو رسنیو د کابل په وروستیو چاودنو تبصرې لیکلې دي. راځئ له صفی الله ستانکزی به یې واورو.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دریو بمي چاودنو په اړه مقالې لیکلي. د کابل زړو مکریانو ته نږدې د قانون وزارت په مامورینو دوه چاودنې وشوې او له هغه وروسته د کابل ډسپیچري سیمې سره هم موټر بم چاودنه وشوه. دغو بریدونو یولس کسان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. د کابل د ډسپیچري په سیمه کې د برید پلا طالبانو په غاړه اخیستی او د قانون وزارت مخ ته د دوه چاودنو مسؤلیت داعش منلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، طالب اورپکې چې د افغانستان نیمایي خاوره په کنټرول کې لري هره ورځ خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې طالبان له متحده ایالاتونو سره د افغانستان د 13 جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کوي، هره ورځ په خپلو بریدونو کې عمدتاً افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځوي. په دې بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي چې زیات غبرګونونه پاروي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر خبرو وروسته په ځینو نظریاتو او غبرګونونو یوه مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي، امریکا له 300 کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ده، خو ولسمشر ټرمپ له عمران خان سره په لیدنه کې واضح کړ چې دا په یوه اونۍ کې دا جګړه ګټلی شي، خو دا کار نه کوي او نه غواړي چې 10 میلیونه خلک ووژني. ورسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد یو ورستی ټویټ ته هم اشاره کړې. د ورسپانی په لیکنه خلیلزاد د ترامپ خبرو له مستقیمه تبصری ډډه کړې، خو ویل دي چې ولسمشر ترامپ ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه کوم مسؤلانه پوځي حل نه لري او سولې باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راشي. کارپوهان وایي ترامپ نه د امریکا په پالیسی کې بدلون مطرح کړ او نه یې هم بشپړ سنجول شوی سیاسي پیغام ورکړ، بلکې هڅه یې وکړه چې د خپل مخامخ کس خوشاله کړي او دا وار د ورځپاڼې په خبره له هغه سره عمران خان ناستو. واشنگتن پوسټ په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي، نړۍ د ترامپ په میلان اوسکه خبره ده چې له فکر پرته هر څه چې غواړي وایي. افغان سیاسي تحلیلګر هارون میر هم ویلي، ترامپ په دې نه پوهېده چې امریکا په افغانستان کې د یو خاص ماموریت لپاره ده او هغه دا چې افغانانو او امریکایانو په ګډه د نړیوالو تروریسانو پر ضد مبارزه پیل کړه څو په دغه هیواد کې ځای پیدا نه کړي. واشنگتن پوسټ د میر په حواله لیکلي، موږ د امریکا له ملکي او پوځي ادارې غواړو چې ډاډ راکړي هغه څه چې ترامپ ویلي په افغانستان کې د امریکا پالیسي نه ده.
دوستانو زموږه غلا آزادۍ رادیو ناوړی د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په 13 ولایتونو کې درول کیږي. د مخابرات وزارت د خبره تاییدوي وایي چې دغه شرکتونه د طالبانو غواخونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. بلخوا د ځینو مخابراتي شرکتونو مسولین وایي هر وخت چې د طالبانو غواخونه لپامه غورځولي پر ولایتي سایډونو یې بریدونه شوي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې.
د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغو ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت سافت میکنی 10% از اون را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا مایه نگرانی است.
د هیواد د شمالي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندوز ولایت د خان آباد اوسیدونکي 23 کلن فرهاد وای له څه مودې راهیسې د هوا له تیاره کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخیستلی.
د شپې د خانه په کندوز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندوز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې ورستۍ ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمیزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمیزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پیښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 23 ساعته غیر فعال دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتالله پرجس دی، د اروزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسېدونکی یم. واقعا چې د لیپ اروزګان کې دا څو کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ څلور ساعته دا رقم دی کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د معلوماتو له مخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په اتلسو ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیته لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنند.
دو بل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د دښمن ګواښونو ته اعتنا ونکړي. طالبان دوی ګواښي او کانتنونه غلي نکړي ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامنی او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی د داخل است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو ده توقف نه دادیم که در مقابلش
دی وایي موږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زموږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړی او که نه نو سوځوي
یا خاموش کړي نمیرسانیم بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2014 کال راهیسې د 2150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تیرو نهو میاشتو کې 98 انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا $1,000,000 کیږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برتانیا وایي له دې وروسته به یې کښتۍ په هرمز تنګي کې د سمندري ځواکونو په وسیله بدره کیږي. په خلیج کې د لندن او تهران ترمنځ کړکیچ وروسته لاغ زیات شو چې ایران د تیرو جمعې په ورځ د برتانیا د بیرغ لرونکي و کښتۍ ولجه کړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
برتانیا د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپلو سمندري ځواکونو ته یې دنده سپارلې ده چې د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ په هرمز تنګي کې بدرګه کړي. د برتانیا د حکومت یوه ویان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل پوځ به یوازې هغه کښتۍ بدرګه کړي چې له هرمز تنګي د تیرېدو مهالویش له دفاع وزارت سره شریک کړي. بیان زیاتوي د کښتیو د تګ راتګ ازادي د نړیوال سوداګرۍ او اقتصاد لپاره حیاتي مسله ده او لندن باید خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. په همدې حال کې سکای نیوز شبکې راپور ورکړی چې د مونتروز په نوم برتانوي کښتۍ د چهارشنبه ورځې په ماښام د لومړي ځل لپاره د نوې پالیسۍ له مخې خپل ماموریت ترسره کړ او څو کښتۍ یې بدرګه کړې. د برتانیا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې ایران د برتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ د جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې ولجه کړه. له دې مخکې رویټرز خبري اژانس د یو برتانوي چارواکي له قوله راپور ورکړی و چې دا هیواد له ایران سره د کړکیچ پراخېدل نه غواړي او داسې پلان هم نه لري چې د برتانیا د بیرغ لرونکې ټولې کښتۍ د سمندري ځواکونو په وسیله بدرګه کړي. اوسمهال د 1500 او 1500 ترمنځ د برتانیا د بیرغ لرونکې کښتۍ په خلیج کې تګ راتک کوي، خو له دې ډلې یوازې درې کښتۍ له هرمز تنګي څخه تیریږي. رویټرز خبري اژانس د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې فرانسې، ایټالیا او ډنمارک د اوس لپاره د لندن له طرحې څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. جرمني هم ویلي دی چې ښایي پر دې طرحه ورګډه شي، خو په دې برخه کې پریکړه لا له وخته مخکې ده. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په دې وروستیو کې ویلي دي چې واشنگټن په هرمز تنګي او بابل مندب کې په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره له ځینو هیوادونو سره د یوه ایتلاف د جوړولو په فکر کې دی. روسیه هم په خلیج کې د ګډ امنیت لپاره یو پلان چمتو کړی دی چې چین ملاتړ کړی، خو رسنیو ته په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یک شنبه په ورځ لندن ته خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د کشتیو د تګ راتګ د امنیت مسؤلیت ایران لري.
دوستانو اوس هم یو بار بیا دا مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې ټلیفوني خبرې ګټولې وې. ښاغلی پامپیو له ولسمشر غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته پرون پر خپل ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، موږ موافقه وکړه چې هغه وخت را رسیدلی څو د سولې هڅې چټکې شي او د افغانستان جګړه د خبرو لارې پای ته ورسیږي. د چک جمهوریت په څلور کسان د یو افغان کومندو د وهلو ټکولو او بلاخره د وژنې په تور نیولي. د چک یو څارنوال پرون پراګ راډیو ته ویل دا کسان د یو جنایت په اړه د حقیقت په پټولو تورن شوي. د وحید الله په نوم د افغانستان د کومندو سرتیری تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې تورن شو چې د افغان ځواکونو له منځه د ناټو پر سرتیرو د حملو په لړۍ کې د شینډن په هوایي اډه کې یو چکی سرتیری وشلی او دوه نور چکی سرتیری ټپیان کړي وو. خوست ولایت کې د سلو خونځوی لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل شو. سیمایز چارواکي وایي د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. د خونځویو دا ودانۍ د 1540 میلیونو افغانیو په لګښت ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې ودانیږي. د امریکا حکومت په تیرو شپاړس کلونو کې د لومړي ځل لپاره په پام کې لري چې پر یو شمېر کسانو د اعدام حکم تطبیق کړي. د امریکا د عدلي وزارت وایي ټاکل شوی چې په اعدام محکوم شوو 50 تنو بندیانو د اعدام حکم د روانې ډسمبر میاشتې له پیله عملي شي. او وروسته له هغې چې محکمې پرون د اوکراین له پخواني ولسمشر پیټرو پروشنکو څخه د هغه د کښتۍ د جوړولو د فابریکې د پلور او پیر په قضیه کې پوښتنې ګروېګنې وکړې، څلورو کسانو د نوموړي پر موټر حمله وکړه او مخکې له دې چې پولیس را ورسیږي د ده له ساتونکو سره نښتې وکړې. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. نظام الدین قیصری د ملي پاڅون پوخنۍ قومندان او د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم نږدې کس و، خو اوس لا خغلی دوستم سره په جنجاله وخته دی. وایي داسې فدایي کسان لري چې حاضر دي پر جنرال دوستم ځان وژونکي حمله وکړي. د ملي پاڅون دغه پخواني قومندان چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دوستم نږدې کس و، وسیدا کوي چې د خغلی دوستم په توتیه باندې شوی. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
پرونی دوستان، نننی رقیبان، نظام الدین قیصاری چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم له نږدې کسانو ګڼل کېده، اوس د ښاغلي دوستم پر وړاندې تر دې حده ولاړ دی چې وایي ملګري حاضر دي چې پر جنرال دوستم ځان وژونکی برید ترسره کړي. دی وایي زه په همدغو ځوانانو باور لرم چې سل په سلو کې ولاړ دي، د ځان وژونکو په توګه دي، د طالبانو انتحاري نه دي، خو دا چې زه پرې ګران یم وایي ځانونه وژني. دا ځوانان څوک دي چې زما په خاطر ځانونه فدا کوي؟ که ورته ووایم ځان وژونکي حمله وکړی کوي، په یوه ولایت کې نه دي، په لس دولس ولایتونو کې وایي ته غږ وکړه او مونږ تیار یو. دوی راته وایي که ته به وایي چې دوستم ووژنه انتحاري کوو. زه داسې کسان لرم. نظام الدین قیصاری تیر کال د سرطان په میاشت کې د وژنو، د خلکو د ځورولو او د پوځي چارواکو د ګواښلو په تور د فاریاب ولایت د میمنې په ښار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. که څه هم دغه پیخه په ځینو شمالي ولایتونو کې د خلکو له غبرګون سره مخ شوه، خو بیا هم حکومت خوشاینه کړ. دوستم هم څو ځلې وغوښتل چې قیصاري د ملي امنیت له بنده خوشي شي. اوس نظام الدین قیصاری ادعا کوي چې داسې اسناد لري چې ښایي جنرال دوستم د ده په بندي کېدو کې لاس لري. دی وایي فکر مې کاوه چې زه حکومت راوړی او بندي کړی یم او پر حکومت په قهر وم، خو اوس په هر څه پوه شوم. جنرال دوستم چې په ترکیه کې و شمال ته راتللی نه شو. له ترکیې نه یې د راتګ لپاره زما څخه ګټه واخیسته. زه اسناد لرم، کله چې شمال ته لاړ شم دغه اسناد به له ځان سره یوسم، بیا نو ټولې خبرې روښانه کېږي چې دا کار چا کړی دی.
خو جنرال دوستم ته نږدې کسان د قیصاری ادعا ردوي او له اخلاقو یې لرې ګڼي. د افغانستان د ملي جنبش د ګوند مرستیال عبدالله قرلق وایي
داشتن جرایم
تعددی که دوی د مختلفو جرمونو لوړه سطح چې دغه کس لرل او د بشری حقونو ضد د سړی تختونه وژنې او داسې نورو جرمونو تورونه پرې لګېدلی وو سبب شول چې حکومت ځانګړي قطعات او د ملي امنیت ځواکونه یې ونیسي. هغه نه د جنرال دوستم او نه د بل کس په غوښتنه دا کارونه کړي دي. خدا چې قیصاری اوس د ځان د خوشی کېدو خبره کوي دا هم لیدل کېږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیه اوس هم روښانه نه ده. قیصاری وایي په نږدې ورځو کې له بنده خوشی کېږي او په دوسیه کې ستونزه نشته. ومو غوښتل په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر ولرو خو له بیا اړیکو سره هم د دغه ادارې ویان حاضر نه شو چې په دې اړه څه ووایي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانه خل خبرې کوي
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستریکه چې مې زده کړه کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه. د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې که ښځې د سواد له نعمته محرومې پاتې شي څنګه کولی شي د کور مالي چارې کنټرول کړي. آیا د کورنۍ ناسم اقتصادي وضعیت د ښځې او خاوند په روحي او رواني حالت هم اغېزې کولی شي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟
کله کله ښه کار وکړي مرزکارې صحیح یو شل یا دېرش روپۍ ځانته ساتم
یو کالي ګورم چې نه شي هغې نه استفاده کوم
برخه کې د اقتصادي چارو له کارپو سره مرکه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دلته د زیاتره خلکو اقتصادي وضعیت له ضعف او ستونزو سره مخ دی. تل پیسې په منظم او دوامداره توګه کورنیو ته نه راځي چې په ډاډه زړه مصرف شي، بلکې باید د هرې روپۍ د مصرفولو لپاره پلان او برنامه موجوده وي. ډېر کله که خبره د کورني اقتصاد مطرح کیږي نو د ښځو رول پکې له لرې محسوس وي. مهمه پوښتنه دا ده چې که ښځې کافي سواد هم ونه لري څه ډول کولی شي د کور مالي چارې کنټرول او تنظیم کړي. 15 کلنه صفیه وایي په ماشومتوب کې له زده کړو پاتې شوه او تر واده وروسته یې هم زده کړو ته زمینه نه وه برابره، خو د کور ټولې مالي چارې یې په لاس کې اخیستي. نوموړي چې خوښي یې په صورت کې له ورایه ښکارېده له موږ سره په مرکه کې وویل تازه یوه اونۍ کېږي چې کور یې په ګروي نیولی او دا د هغو پیسو ګټه ده چې دې سپما کړې وې.
کله 200 300 500 توکلی ده چې کله به کاري کله به نه.
څه کار کوي؟
ټکسیرانی کوي چې ماشومانو مه یو کالي ګورم چې نه شي هغې نه استفاده کوم بله رقم جوړوم چې د هماغه کالي یو محفل کې یو میلمستې استفاده شي ورنه یا د یو ماشومې بل ته اچولی د بل مې بل ته اچولی. بوټونه هم همداسې کېږي چې د یو پاغتیږي بل اچي بل اچي په نور اخر کې هغه خرابیږي نو پلکو زمونږ یو کور و د خسر مې به هغه م خرڅ کړو زمونږ برخه چې راورسېده هغه سو شو یو ټول کړې وې هغه مې واچولې به کورم ګراو.
د لغمان ولایت اوسیدونکي شبانه وایي له خوند سره یې بدې ورځې ګاللې دي. ښه خوراک او ښکلې جامې یې تر څو کلونو په سترګو نه وي لیدلې، خو بیا هم هر څه یې وزغمل او اوس د کور څښتنه ده. د نوموړي په خبره له څو کاله مهاجرت وروسته چې خپل هیواد ته راستنه شوه یوازینی فکر چې ورسره ملګری شو دا و چې څنګه کولی شي د خپل میړه کم عاید هم د کور مصارفو لپاره ولګوي او هم یې سپما کړي. د شبانی په وینا په شپو شپو یې سپوره ډوډۍ وخوړه خو پیسې یې د یوه کور اخیستلو لپاره ټولې کړې.
که وته مغینه مخپل یا شای با تا د اولادو دې مېش کې مدونه مصرف دی دونه می پسنداز دی دونه می مثلا مریضی کې کتلای دونه می کالوي کې مصرف کړی هر شی د انسان په حسابي کدی حساب چوکار نه وته نو خرابای راځي. ځوان مونږ کله چې ماجر شلو د پاسه راکټونه راته
او ما مدونه دلود لاړو پاکستان گزارم سره کړي مونږ چاته نسنه دا ویل چې مونږ چینه لري ما چې چې دلود د ځلی می خوند اسکر شو پاس کړي کې می طلاق بل خرج بیرته خدای را
په افغاني ټولنه کې د زینو باور دادی چې خزه د کور او نارینه باید د بهر کار وکړي نو ځکه که د خوند اید د کور ټول اړتیاوي پوره نکړي نو ګوته خزه تنی ول کیږي چې ګواکې بی پروا ده د کابل اوسیدونکو رڼا وایي خاوند یې مزدور کار دی او د ورځې سل یا دوه سوه افغانۍ ګټي خو دا پیسې یې د کور مصارفو لپاره نه پوره کیږي د هغې په خبره څو کاله یې د خسرګنۍ پیغورونه واوریدل نو ځکه یې اوس د ځان لپاره ځانګړی مهالویش جوړ کړی او د هغه سره سم چلند کوي دا وایي اوس ښه پوهیږي چې کمی پیسې څنګه د کور ټولو اړتیاوو ته ورسوي
کله کله څه مثلا ښه کار وکړي مرز کار یې صحیح یو شل یا دېرش روپۍ ځان ته ساتم یورانو همیشه همدغه تنه راته راګوسي ته ښځه نه یو ځان ته یو زندګي ژوند نه جوړوي او پیسې ولې ځان ته ذخیره نه کوي او اوس فضل خدای داسې د خپل کور هم چلو خپل اولادونه هم سمال کوو
له بل لوري د کابل اوسیدونکی پرویز وایي د یوې دولتي ادارې مامور دی او د میاشتې لس زره افغانۍ معاش اخلي خو له همدې پیسو هم د کور کرایه پرې کوي او هم د کور او د ماشومانو د زده کړو مصارف ورکوي د پرویز په خبره د ګډ ژوند په یولسو کلونو کې یې کله هم چاته لاس نه دی اوږد کړی دی وایي میرمن یې د کور د لګښت په برخه کې ډیر احتیاط کوي نو ځکه یې ژوند ښه روان دی
زه خپل میاشتنی معاش چې کله اخلم میرمنې ته می سپارم هغه زما د پیسو نه یا زما د هغه مصارفو نه ډیره ښه ساتنه کوي او ډیر ښه مدیریت کوي په دې برخه کې هر نارینه ته په کار ده چې خپل ټول هغه مالیاتي مسؤلیت چې ده هغه په کور کې خپل میرمنې ته وسپاري نو میرمن مې دا ډیر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشحاله یم زه په دې برخه کې راضي یم اتنه
د مشرانو جرګې غړې ګلالۍ نور صافی بیا وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې زیاتره ښځې بې سواده دي خو په دوی کې لوی کمال دا دی چې د کور چارې داسې مخته وړي چې که یوه ورځ هم دا دنده نارینهو ته وسپارل شي نو له عهدې به یې وتلی نه شي هغه په دې اړه د خپلې مور مثال ورکوي چې د کور ټولې مالي چارې یې په سمه توګه کنټرولولې
داسې نه دی چې ټول تنه باسواده ښځې ښه مصرف کوي په څنګ کې شته دي داسې بېسواده ښځې پله کولی شم خپل د مور نه وایم چې تل زموږ د کورنۍ پیسې زما د مور لاس کې وي پلکه چې سواد یې نه درلوده اما هغه پوهېدله چې په هفته کې چی پاخه کړي د کومو پیسو نه د کوم وخته پورې کار واخلي
د هرات ولایت اوسیدونکی نواب بیا په دې نظر دی که ځینو ښځو ته هر څومره پیسې په لاس کې ورکړي نو نه یوازې بې ځایه لګښتونه نه پوره کیږي بلکې د بل ورته دې هم مجبوروي د نواب په خبره اولس کاله یې له واده تیریږي مخکې ښه دنده او لوړ معاش درلوده خو یوه روپۍ هم نه ده سپما کړې د هغه په خبره په هغو کلونو کې چې عاید ښه و میرمنې یې ټولې پیسې په ښکلو جامو او بې ځایه لګښتونو لګولې د نواب په وینا اوس د ښځینه صادرونو د خرڅولو یو کوچنی دوکان لري چې کاروبار یې هم چندان ښه نه دی
ولا د خزو خو توقعات ډیره ده موږ کالی نه لرم ده داسې جامې غواړم داسې نوې جامې غواړم راغلی د بازار کې زما بازار ته داسې شی غواړم خو مېلمه راغلی په کور کې دا غیبت کوي کې پیسې نشته داسې داسې شی په کور کې نه راولي کالی غواړم کالی نه راولي شی غواړم شی نه راولي ډیره سخته ده که پیسې خو بس مشکل نه سخو شرایط د سره غلې ده کې ډیره سخته ده روپې بخې ورکه
نواب د کور ټولې چارې په خزو پوری اړوند بولی نو ځکه وایي دا د ښځو دنده ده چې کورنۍ نیکمرغه کړي خو آیا اقتصادي چارې د افرادو په روحي او رواني وضعیت هم اغیز کولی شي کنه افغان ارواپو ضیاالحق شمس وایي ډیر کله اقتصادي موضوعات د ښځې او خاوند په ژوند رواني اغیزې هم لرلی شي او که کنترول نشي ممکن دغه اړیکه کمرنګه شي
دا بې اعتمادۍ باندې اړولی شي په بې پروایۍ باندې اړولی شي په توهین او تحقیر باندې اړولی شي او دا رابطه کولی شي ډیره زیږه او کلکه کړي وچی کړي هغه خپل وجود مصرفوي تر څو د کورنۍ د وجود د پاتې کېدو دپاره یو څه امکانات پیدا کی د چې بیرته د لګښت په بیروی ډول سره وړاندې ځي یا تاسو دغه وجود مصرفوي پروا نه کوي هغه هم طبعا حق لري چې به پروا ونه کړي دا اړیکه باندې فوق العاده تاثیر کولی شي برعکس هم ډیر ښه دی هر څومره چې لګښت کې پام کیږي هر څومره چې معقول او متوازن لګښت کیږي او مشوره باندې کیږي رابطه مو مخ کیږي صداقت او صمیمیت مو ډیریږي
نیمه نړۍ د شذو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د چې فرشته غنی جوړوي
خزی دا کور په اقتصادي وضعیت کې څومره ونډه لري؟ هغه خزی چې سواد نه لري څنګه کولای شي د کور مالی چارې کنټرول کړي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي میرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د اقتصادي چارو له کارپوه محب الله شریف سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شریف، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که په دې وغږیږو چې په کورنۍ اقتصاد کې د کورنۍ غړي څومره ونډه لرلی شي.
ګوره، کله چې بچیانو ته موږ حتی کتاب، کتابچې، قلم او د دوی د مکتب او یا د مدرسې اړتیاوې رانیسو، په داسې شکل یو فکر باندې دوی غټ کړو چې د لومړي سره دوی باید یو قلم چې کار ورکوي استوانه چي، یو کتابچه چې څو ورقې سپینې پاتې وي هغه لرې ونه غورځي، حتی تر دې چې کله مکتب ته ځي بوټان دوی پښو کوي، دغه بوټان رنگی باید په دې بوټونو باندې دومره رنگ وکړول شي چې هغه ورته کفایت وي، دغه زیات ونه کارول شي، د زیات اسراف نه کار ونه خستل شي. په دغه شکل باندې موږ کولای شو د هغه ورځنۍ مصارف یا لګښتونو د ټیټوالي لپاره لار هواره کړو چې په عادي ډول باندې انسانان کاری.
ښاغلی شریف، که د هم راته وایي چې په دغه مسأله کې خزي څومره دخیلی دي؟
تر ډیره بریده پورې زه فکر کوم دغه دنده په خزه پورې اړتیا لري. دا په څو برخو ویشلای شو. په لاسي صنایعو کې برخه واخلي، یو په لاس جوړ شوي توکي یا په خپله کورنۍ کې وکاروي یا د خپلې کورنۍ نه بیرون د هغې لپاره بازار وموندی شي، دا تر ټولو مهمه اقتصادي منبع ده چې ښځه ترې کار اخیستلی شي. له ډېرو عادي شیانو نه نیولې چې موږ تاسې د حمام یوه کیسه ده د هغو ته وودلو یا تر تیارولو نیول یې، حتی تر یوې ستونچې پورې چې هغه په لاس کوي او دیګ پرې راخلي، که چیرې دا په خپله جوړولی شي باید دا د بازار نه وانه اخیستلی شي. د دې نه راشئ کله د خوراک ته چې تاسې راځئ کومه سودا چې بازار نه خستل کیږي، که هغه لومړني مواد دی او که هر څه نور ورځنی اړتیاوې دي، د دغه په داسې شکل مصرف را منسته شي چې هغه یوازې یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي، یعنې د دوی ته اړتیا زیات نه وي چې دا بیا پرېښولی شي، اکثر وخت خراب شي، ځکه هغه بیا بل مشکل هم جوړوي چې کله خراب شول او هغه استفاده شول د کورنۍ ته ناروغۍ او نور مسائل راوړي او د دوی نور مصرف لوړ. هغه عاید چې موږ تاسې د بیرون نه کور ته راوړو، که چیرې په کور کې په سمه توګه ونه کارول شي، خپل د بیرون عاید ارزښت له لاسه ورکوي.
یو خبره ده، په افغانستان کې د زیاتره کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. آیا دوی هم کولای شي د خپل راتلونکي لپاره سپما ولري؟
د اقتصاد اساس دا دی چې که چیرې ته د یوې پیسې اقتصاد او ارزښت په نظر کې ونه نیسې، نو د سلګونو بیا ته نشي نیولی. د خپل اقتصادي توان په اساس باندې باید دوی سپما وکړي او دغه سپما ورو ورو په داسې یو شکل باندې وکاروي چې هغه دوی ته په عایداتي اقتصاد باندې بدل شي.
دغه سپما یا د کور د ورځنیو مصارفو څخه د پیسو سپما کول باید په کومه طریقه وشي چې ګټه وره تمام شي؟
درې ټکي غواړم د دې خویندو سره شریکم. یو ټکی دا دی چې دی یو اراده باید ولري چې په هیڅ ډول به دې پیسو ته لاس نه وړم تر هغه وخته پورې چې دغه موده باید پوره شي. کله چې دوی دغه سه هوډ وکړي، بیا د کوشش وکړي چې دا یو داس کوتای وي چې د پیسې د بیرون نه معلومیږي، دا د پیوشي پوښ کی چې د دې پیسې په اندې سترګې نه لګیږي بالکل. او ورستۍ مسله دا ده درېمه، چې کله دغه پیسې دوی په دې کې اچي، نو دوی باید یو موده ورته وټاکي چې دومره موده پورې دې ته لاس نه شم وروړی. کله چې د موده وټاکله، د مودې نه وروسته څلورم او مهم ټکی دا دی چې دا پیسې لپاره به دوی یوه پروژه د ځان لپاره انتخابوي. دا به بې هدفه نه وي. هغه اړتیا چې مثلا د دوی صحت په پورې مربوط وي، د دوی د اولاد تعلیم او تربیه په پورې مربوطه وي، هغه چې د دوی د کور پراختیا پورې مربوطه وي، هغه چې د دوی خپل انساني ژوند پورې مربوط وي، همدا مهم هدف دی چې دوی ورته په آخر کې ورځي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پې تر رسیدګي تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلئ، لیدلئ او لوستلئ سي. ازادي رادیو ټکی کام.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کور کلی یبی بلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د کور کلی د خبرونه د تک را تک پر محل د ترافیکی اشارو مراتولو ته ازنګړ شوی و بوري چې ولی یو شمیر موټر چلوونکی او خلک ل سړکونو د تیریدو پر محل ترافیکی اشارو ته پام نه کوي. د ترافیکی اشارو نه مراتول کومې ستونزې رامنځته کوي او څنګه ترافیکی اشارې مرات کیدلی شي؟ د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی ز اکرام الله اکرام وړاندې کوم. په خبرونه کې د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او د خبرونه په پای کې د ترافیکو ریاست له یو مسول سره هم مرکه لرو. خو اوس راپور ته غوښی چې مریم توخی وړاندې کوي.
کله چې په نړۍ کې ځمکني نقلي وسایل ډیر شول، د بیروبار د کمیدو لپاره ترافیکو ته اړتیا پیدا شوه چې د ډیرو نقلي وسایلو لارې له بیروبار خلاص کړي او په دې وسایلو کې تلونکي خلک له لاربندیو سره مخ نشي. خو د وخت په تیریدو سره دا وسایل دومره ډیر شول چې نشوای کېدای په هر لاره کې د یو ترافیک وي. د دې ستونزې د حل لپاره ترافیکي اشارې رامنځته شوې او خلک وهڅول شول چې خپله د بیروبار او لاربندیو مخه ونیسي او همدا ډول ورسره ترافیکي پیښې کمیشي. ترافیکی اشارې په درې رنګ دي. سور رنګ د موټر لپاره ده چې موټر دې د سړک څخه تیر شي. شین رنګ د پلي خلکو لپاره او زیر رنګ هم د موټرو د چمتووالي په خاطر. ترافیکی اشارې اوس د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ترافیکو دنده مخ ته وړي. خلک او موټر چلوونکي د همدې اشارو په لارښوونه تګ راتګ کوي، خو ویل کېږي په افغانستان کې د اشارو ته پاملرنه نه کېږي او په همدې سبب په ښارونو کې بیروبار او لاربندۍ ډېرې شوې دي. د کابل د استالف ولسوالۍ سیدونکې جان هغه یو له دې کسانو څخه دی چې ترافیکي اشارې نه مراتوي. دا چې ولې د ترافیکي اشارو ته پام نه کوي وای.
نو ستاسو اشاره سره وای، یعنی باید چې موټر تیر شي او ته تیر شي، پیاده راو تیر شي، ولې تیر شي د موټر نه؟
ولا خو ګورو چې اکثر خلک تیریږي نو څنګه وکړو؟ او تعامل نسو کولای. ګورو خلکو ته ګورو مونږ هم باید هغه څه وکړو نو څنګه وکړو؟
دا به مشکل درته نه جوړي.
مشکل خو جوړيږي، خو
یعنی ډیر خلک هم داسې کوي.
یاره ډیر خلک هم داسې کوي. یو
ځنه پیژنې؟
محمد امین ټاکسي وان د شهر کابل یم.
ترافیکی اشاره چې خلک نه مرات
کیږي د غټ خلکو درخوا
څه بل وخت مده کی زای کیږي؟
ولا یم صد بس ته اشاره کیږي. دغه ته ګور شي صد غلط کیږي ولاړی نو را خوش شدم نو ولاړی.
پیاده خلکو د خوان ترافیکی اشاره مرات کیږي؟
نه ولا نه کیږي.
تاسو نه مراته
نو کله هغه څه موږ هم پس ته شو لار باندې مجبور شي وڅخه لار شي ورنه.
د برېښنا شرکت کارکونکی انجینر عبدالواسع میدانوال بیا وایي چې ترافیکي اشارې د ښار د نظم لپاره دي او د اشارو د نه مراعات عامل هم د خلکو او موټر چلوونکو بې خبري له قانونه بولي او وایي
کو ترافیکي اشارې خو د وسایط نقل لپاره دي. موږ ملامت یو، دریور داس خلک دریور دي چې هلته ورشي په ترافیکو کې جوار سای لسان په مقابل کې 2000-3000 روپۍ ورکوي. یا مثلا یو ځنګ ورته راځي د پلانې ته هغه ورکه نه هغه مقررات پیژني. د دریور چې ولکه وپیژني د اشاره چی ده او بل دغه موږ تاسو به خصوصا په دغه اتلسو کلو کې د خلک ټول د قانون بې خبره دي. که چاته قانون وایي هغه ایران پاتې کېږي. د قانون چی ده ټول په لا قانوني کې روان دي.
نوموړی د موټر چلوونکو تر څنګ ترافیک هم ګرم بولي او زیاتوي.
که 50% ډرایور ملامت ده 50% د مسولین ملامت دي. ځکه راځي اول خو د اشاره فعال نه ده. وخت چې فعال نه ده د خپل ځان ترې تیری زغره د خلک مليدلی چې حالت ولاړ وي. دلته یو کار کیږي وای دا د ما مسولیت نه ده. حالت ولاړ وي دا د ما مسولیت نه ده. دا مس عملي انارشي ده، ګډوډي ده. عملي دا چې نو مسولین قانون مراد کوي نه ډرایوران.
په کابل ښار کې ټکسی چلوونکی رحمت الدین بیا له یو شمېر چارواکو او زورواکو ګیله کوي او وایي چې د دوی له خوا ترافیکي اشارې نه مراتېږي او د واټونو د ګڼه ګوڼو سبب کیږي.
چیرې چې زورواکي دي تورې شیشو والا موټر دي هغوی چراغ ته نه ګوري چې شنه ده او کسره ده نو ودرېږي ورته ډایرک تیریږي. غیر ټکسیوان نه چې هغه ته پرچم ورکول کیږي هغه ټکول کیږي او په قانون د تورې شیشو والا باندې نه پلیږي. پیاده راو اشاره لګیدلې ده. ترافیک نن سبا دې ته نه ګوري چې دغه اشاره لګیدل دغه د پیاده راو وخت او دا د ټیکسي وخت ده. هلته پیاده راو روان دلته ټیکسي روان ده. دغه مشکلاتونه ډیر زیات دي دلته. که چیرته په تورې شو والا یا په زورواکو یا د لینجر د اولاد وروره په دې باندې تطبیق شي دا قانون نو دا به ډیره ښه شي. یوازې دا نه چې ټیکسي دا وروره غریبه ټیکسي دا هغه تار ځای کې ودراوه دا ډیر غټ مشکل ده.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام اړاړوم.
حاج عبدالواحد د لوګر رسیدکه د دې شه خبر د قوانين ما ترافیک مقرر سي خو د دې شه خبر د څوک موټر نه وایي
څوک ټکر نه کی یو بل نه کی نو
ظاهر په وخت کې داود په وخت کې د داسې قانون مراد وو کې هیڅ څوک د ترافیک نه به قانوني کول نه د اشاره سره تیر در نه شي داسې کول
توریاره د پکتیاواله ښه خبره ده دا به ټول اصول قانون مراد شي که قانون مراد نشي خو دا ګډوډي وي هر وخت برابندي زه خپل هم یو ډریور یم زیات خلک قانون نه مراد کوي نه اشارې ته ګوري بس اصول نه مراد کوي مشکلات خو دغه دي چې خلک مریضان وي ضرور کار وي چېرته وظیفې ته ځي پوه شوې دا ټول رابندان دغه خلکو جوړ کړی ده چې څوک اصول نه مراد کوي
زن احمد گل اوسیدونکی پختیا خګړې ډېرې خګړې لري ټکار نه موټر بچ کیږي مثال لارې بندې نه بچ کیږي هر څه نه بچ کیږي دغه خګړې نو دا ښه خبره ده چې خصه ان عوام ته سہولت وي ان موږ ته سہولت وي ټول ته لازم ده چې د ترافیکي اشاره مراد کی او په ځان عملی کی ان عوام ته سہولت وي ان ځد ته سہولت وي
دا چولی په زینو څلور لارو کې ترافیکی شارښته خو فعال نه دي د ترافیکو ریاست د ام په حویل لپاره کوم پلانونه لري په پلازمینه کابل کې څومره ترافیکی شارې فعال دي دا او د تورته پښتني زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست عمومي مدیر خاغلی خان محمد شینواری سره په یو مرکه کې کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
په پلازمینه کابل کې په څو چارایانو کې ترافیکی اشارې موجود دي
مننه په مجموعه توګه موږ څلور دیش دړلارو څلورلارو په دې کې موږ ټول باید چراغونو سره تنظیمي وای په دې مرغه نه ستونزې چې موږ لرو فیاند لپاره نه تنظیم شوی صرف ولا څه فعال دي نور غیر فعال دي
ځینې ترافیکی اشارې شته دي خو فعال نه دي یعنی هغه ګروپونه نه ښکاري چې شنه دي او سره دي کڅنګ
دا غیر فعال دلیلونه څو مختلف دلایل لري اول دلیل دا ده چې اکثرا وخت د تخریب کیږي یا د شمال په واسطه باندې یا د سرکټو په واسطه باندې پوره رندزي لندغر دی دلته وګي خلک دی بازه کیبل شکی وړي دا بس دي کی چې هغه ستونزې منګولر لګ منګ متواتر په دې باندې کار کو چې دا فعال کو ستونزې په دې کې دا چې په یو هفته بعد چوغور د غیر فعالې ال د چک پوینټ نه دی د ټرافیکو یا هم د پولیس امني یا غزمینی ال ته نوړې تخریبات لرو از کی چې امني پولیسي موجودیت وسی ستونزې زیات نشته کی
همغه لاړو جادو ته شنواری صاحب په جادو کوم ولیدل چې هیڅ ترافیکی اشاره کو موجوده ما مراد کولای نه ډریورانو نه عامه وګړو دغه د ترافیکی اشارو نه مراد کول آیا جرم ده کنه ده
بله دا په واځي توګه باندې جرم ده ځکه چې چرته قانون پلیکی پټول باندې بد پیو شکل وسی د څو چې خلاف دغه کار کوي تبي خبره چا جرم شمول کیږي او دوی په ترافیک پولیس دوی جریمه کوي
کدا جرم شمارل کیږي او مجرمین په سزا رسیږي نو علت په څه کې دا ورستر بل زیاتیږي
الته متواتر اشاره نشته که متواتر اشاره ټول خلک ته اطاعت کوي او اکثر وخت کوي اطاعت نه کوي په دې خاطر چې کلی کلنی یو دا بوده یو بل دا بوده چې اکثر وخت قبل وګړي بیا وسلګي کوي یا ستونز لري یا رواني مشکل لري یا عجل لري یا هیڅ قانون باندې تطبیق ځمن تدنه تطبیق
اما په هوی په خاطر باندې چې خلک پوه شي بیرته د خلکو ذهنونه دي ته راوړل شي چې ترافیکی اشاره موجود دي او باید ترافیکی اشاره مراد شي تاسو هم په هوی د ترافیک ریاست په لاره چولای کنه
بله چولای دا موږ په کمپاینر لرو په پانتون کې مشکل زله په خصوصي پانتونو په دولتي پانتونو کې پمنه توګه باندې اوس فرند پر د څلوې خونځو لپاره موږ پرسونل ټاکلې دي چې دوی ورځ کې یو سات ورځي اتله تدریس کوي اول سم نیول تر دوه لسم سم په پوره ته څو وکړو شو په عامه توګه باندې هم په هوای زیات کو عوام سوشل میډیا کې هم زمنګ وړي وړي کلیپونه دي د لپاره تنظیم شوی دي چې څو وکړو شي کابل وکړو لپاره هم په هوای زیات
کې هغه جاده چې ترافیکی اشاره بيخي نه لري او د هغه جادو چې تر اوسه پوره فعال نه دي دوی تاسو پلان لري
دی باندې موږ خار روان کړی دا په همکاري کابل محترم خاروالی منګ ته ډډلاین نکړی چې په حدودن کم تر د نوی ورځو کې به نوی زیره کا ترافیکی اشاره راځي دا به بچی کیږي او په نوی سیستم باندې به ټول چاره سنبال کیږي
داسنه چې زیره کې اشاره هم د پټریاند خونو میوړل شي
دا ستونزه شته دغه اجتماع کې موږ لوی شوي وو. د اجتماع سره همدا ستونزه شته دي. د یو خوانه بیکاري دی، بل خوانه همدا رواني ستونزې دي. توکل په خدای چې وکړی شو نظمې راولو.
ته د خلکو نه څه غوښتنه لرې چې خلک باید ترافیکي اشارې څنګه مراعت کړي او څه غوښتنې لرې؟
اکثرا وخت ما دا ویلي دي، بیا هم دوی دا هیله لرم چې دوی د ترافیک سره همکار وسي. ترافیک د ټول ملت خدمتګار ده، د جامعې خدمتګار ده. دوی غواړي قانون پلی کړي، قانون ته باید دوی تابع وسي. همیشه موږ په خدمت کې یو، زمونږ ټول ادارې په خدمت کې ده. موږ دوی لپاره د خاورې خورو، د زحمت وباسو، تو څو وکړی شي وکړی شو چې د کابل وګړي په ډېره آرامه فضا کې د یو ساحې نه بلې ساحې ته لاړ شي.
ډېره مننه،
سلامت اوسئ.
درنو اوریدونکو، دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.